په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. سهار مو په خیر او السلام علیکم. نن د دوشنبه ورځ ده، د غبرګولی یا جوزا 28 د جون میاشتې 12. دا خبری خپرونه یو ساته ده چې د هیلو وړانګې ډرامې په دویمه نیمایي کې اورېدلی سئ. خو اوس د راپورونو تر معرفي مخکې خبرونه راسره واورئ. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې د طالبانو د حکومت لخوا منحل سوی او له هېواده بهر فعالیت کوي، د پاکستان غوښتنه وکړه چې د افغان وګړو د نیولو لړۍ ودروي. د کمیسیون پرون یکشنبه په ویلامیه کې ویلي، له کره سرچینو یې معلومات ترلاسه کړي چې پاکستاني پولیسو د افغان کډوالو د نیولو او افغانستان ته یې د ځینو د بیرته استولو لړۍ پراخه کړې. د کمیسیون دا یوه غموونکې پیښه بللې او ویلي دي چې پاکستان په دې کار سره د یو شمېر ډیرو کسانو، د بشري حقونو د فعالانو، د معترضو ښځو، څارنوالانو، مدافع وکیلانو، د پخواني حکومت د چارواکو، د رسنیو د کارکوونکو، هنرمندانو، روڼ اندو او سیاسي فعالانو ژوند له جدي خطر سره مخامخوي. په سند ایالت کې د افغان بندیانو یوې مدافع وکیلې منیزې کاکړ هم تیر ماښام ازادي راډیو ته تایید کړې چې د افغانانو د نیولو پروسه په دې وروستیو کې چټکه سوې او ان هغه کسان چې کارتونه یا د استوګنې قانوني اسناد هم لري او مخکې هم یو یا دوه ځلې نیول سوي او په ضمانت خوشي سوي بیا هم نیول کیږي. د پاکستان حکومت تازه کومه تبصره نه ده کړې، خو مخکې ویلي وو هغه افغانان نیسي چې قانوني اسناد ورسره نه وي. ځینې افغان محصلان چې د ویزو نه ترلاسه کولو له کبله هند ته په تګ نه دي بریالي سوي وایي چې په خپلو پوهنتونونو کې له آنلاین ازموینو هم منع سوي دي. د انډین اکسپرس ورځپاڼې د راپور له مخې د دغو محصلانو یو شمېر مشرانو هڅې پیل کړي چې د هند او په افغانستان کې د طالبانو له حکومتونو سره دغه ستونزه هواره کړي. منظور اخونزاده د هند په پونې پوهنتون کې د کمپیوټر ساینس د وروستي سمستر محصل ازادي راډیو ته ویلي، د 2021 کال د اګست له میاشتې مخکې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن سي، په دې هیواد کې بند پاتې دي، ځکه هند ورته د ویزې له ورکولو ډډه کړې ده. د راپورونو له مخې دغو محصلانو ته چې ډیرو یې آنلاین زده کړې مخته وړي ویل سوي چې د ازموینو لپاره باید په پوهنتون کې فزیکي حضور ولري. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي په لوګر ولایت کې ټیمونو له شپږ سرویس د هغو کورنیو سره بیړنۍ مرستې کړې چې وروستیو سیلابونو زیانمنې کړې. د دې سازمان د افغانستان څنګه پرون په یو ټویټ کې وویل چې دغو کورنیو ته د سرپناه، بیړنۍ خونې، کورنۍ خیمې او له خوراکي موادو پرته د نورو اړینو توکو لپاره د نغدو پیسو مرستې سوي دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یا UNDP په ننګرهار کې د اوبو لګولو د یوې پروژې د بشپړېدو خبر ورکوي. د دې ادارې د افغانستان څنګه پرون یکشنبه په خپل ټویټر کې لیکلي چې دغه پروژه 250 هکټاره باغونه ښه خړوبولی سي چې په وینا یې پایله به یې ښه حاصل او د ننګرهار لپاره اقتصادي وده وي. اوکراین پرون یکشنبه وویل چې پوځیان یې توانېدلي د دغه هیواد د جنوب ختیځ په دریو کلیو کې پرمختګونه وکړي. دا له کله چې اوکراین څو ورځې مخکې تهاجمي عملیات پیل کړي د سیمو د نیولو لومړنی راپور ګڼل کیږي. د اوکراین ځواکونو داسې ویډیوګانې خپره کړي چې تایید سوي نه دي او سرتیري پکې ښکاري چې په دونیتس کې د بلاهودانتی کلي پر یوه بمباري سوي ودانۍ د اوکراین بیرغ لګوي او په ګاونډي کلي نیسکوچني کې د خپلې قطعې بیرغ اوچتوي. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې هانا مالیار پرون بیا ویلي په جنوب کې مکاریف کا کلی هم نیول سوی دی. د اوکراین د پوځ یو ویان والری شیرشین ویلي، زموږ د تهاجمي عملیاتو لومړنۍ نتیجې په سترګو ګورو. رویټرز خبري اجنس لیکلي چې د جګړې د ډګر دغه راپورونه په خپلواک ډول نسي تاییدولی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې پر ورځ ویلي وو د اوکراین فشار دوام لري، خو بیا هم نه دی توانېدلی چې د روسیې دفاعي کرښې ماتې کړي. اوکراین وایي چې د کاخوفکا بند د ویجاړېدو په نتیجه کې شپږ تنه مړه سوي او 15 تنه نور تري تم دي. د دغه بند د ویجاړې خبر د جون میاشتې پر شپږمه نیټه ورکول سو. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ایهور کلیمینکو په خپل فیسبوک پاڼه کې په یو بیان کې د دغه ویجاړ سوي بند چې کیف او مسکو یې ملامتي پر یوه او بل اچوي د وروستیو ځاني زیانونو خبر ورکړې او زیاته کړې ده چې په لادرکو کسانو کې و ماشومان شامل دي. هغه ویلي چې دا مهال شاوخوا 122,000 کسان د اوبو بې برخې سوي دي. په استرالیا کې پولیسو او رسنیو نن دوشنبه ویلي چې لس کسان هغه وخت مړه شول چې یو بس موټر چې له واده څخه 40 تنه راستنېدونکي میلمانه یې لېږدول د شپې پر مهال نسکور سو. پولیس وایي 11 نور کسان په دې پیښه کې ټپیان سوي وو، د سیمې روغتونونو ته لېږدول سوي او 13 نورو کسانو ته زیان نه دی اوښتی. پولیسو په یو اعلامیه کې ویلي د بس چلوونکی د ضروري معایناتو او ارزونې لپاره یو روغتون ته لېږدول سوی او د پولیسو تر څار لاندې دی. پولیس وایي د دې پیښې په اړه څېړنې پیل کړي دي. خبرونه مو د شپږو بجو په خبرونه کې وریدل پورا پورونی کې اوري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د پولیو د مثبت وایروس د تثبیت لپاره د څار سیستمونه پراخوي.
دا چې د هیواد په کچه باندې دغه وایرس پیښې ثبت شوې دي ثبتېږي او لا تر اوسه پورې موږ د پولیو د امحا طرف ته یا د محوه کېدو طرف ته نه یو تللي. نو لازمه ده چې د چاپیریال سطح د سرویلانس سیستم لا هم قوي کړو.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي افغانستان ته د ایران لخوا د لسګونو افغان بندیانو د سپارلو خبر ورکوي. بای حقیق پرندوی بنسټ په کابل کې د کتابونو نندارتون جوړ کړی.
هدف هم له دغه نمایشګاه څخه دا ده چې له خلکو په ځوانو تنکیو په وړاندې یو داسې څه مویسر کړو چې له هغه کې دوی سره دی له کتاب سره آشنا شي.
د نیکبختی په څیر ګڼې ښځې مجبوره سوي چې په تناره د ډوډۍ پخولو له لارې د کور نفقه برابره کړي. د هیلو وړانګ راډیوي ډرامه هم په دې خپرونې کې اوریدلی شئ.
شمسا
سوای ګلالی
راځه دلته به لوبې وکړو.
نه زه ستړی یم.
دا ولې داسې په خاورو خړ پړی یې؟
هلته په خاورو کې مو لوبې کولې.
دا خپرونه تر اوو بجو ده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلست ورزو درا پورونو برخه ته. په داسل کې چې افغانستان کې پروستیو کې د ګزان یا پولیو څو مثبت پیښې ثبت شوی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په ټولونو کې د پولیو د مثبت وایروس د تثبیتېدو لپاره د څارنې سیستمونه پراخوي. په ننګرهار کې په لنډه موده کې د پولیو د څلورو مثبت پیښو له ثبتېدو سره د دې خطر زیات شوی چې دغه وایرس به د هیواد نورو برخو ته هم خپور سي. نور په دې راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د ګزن یا پولیو په اړه د چاپیریالي څارنې سیستم ته پراختیا ورکوي. د دې پروګرام د افغانستان څانګې دا خبره پرون یکشنبه په یو ټویټ کې کړی او ویلي دي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې 10 دا ډول ځایونه لري چې پکې د چټلو یا فاضله اوبو نمونې د څېړنو لپاره راټولیږي تر څو معلومه کړي چې آیا په سیمه کې د ماشومانو د ګزن یا پولیو مثبت وایروس موجود دی که نه. د عام روغتیا متخصص ډاکټر یوسف طیب ازادي راډیو ته وویل چې دغه څارنه له دې سره مرسته کوي چې نورو چاپیریالي سیمو ته د پولیو د وحشي وایروس تر خپرېدو مخکې ځینې تدابیر ونیول شي.
د دې لپاره چې معلوم کی چې په چاپیریال کې د پولیو وحشي وایرس یا وایلډ پولیو وایرس شته او که نشته، نو د چاپیریال سرویلانس یا په چاپیریال کې د دغه وایرس د موجودیت نظارت کوي چې آیا په چاپیریال کې دغه وایرس موجود دی کنه.
تر دې مخکې د روغتیا د نړیوال سازمان د افغانستان څانګې د جون په درېمه په خپل ټویټر پاڼه کې په ننګرهار کې د پولیو د څلورو مثبتو پیښو ثبتېدو ته په اشاره اندېښنه څرګنده کړې چې د ګزن یا پولیو ناروغي په چټکۍ سره په خپرېدو ده او په ځانګړې توګه د افغانستان د ختیځې سیمې لپاره یې وضعیت ګواښونکی بللی دی. د روغتیا نړیوال سازمان له ټولو خلکو غوښتي وو چې خپل ماشومان سمدستي د پولیو په وړاندې واکسین کړي او له تلپاتې فلج څخه یې وژغوري. په تېره شاوخوا یوه میاشت کې د ننګرهار په څلورو ولسوالیو کوټ، بټیکوټ، نازیانو او بیسودو کې د پولیو څلور مثبتې پیښې ثبت شوې چې دا په روان 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو لومړنۍ تثبیت شوې پیښې دي. ټاکل شوی وه چې نن د جون په 12 د افغانستان په ختیځو څلورو ولایتونو ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین پیل شي. خو د هغو معلوماتو له مخې چې ازادي راډیو ترلاسه کړي د طالبانو د روغتیا وزارت د پولیو د واکسین دغه کمپاین تر امر اسانی پورې ځنډولی دی. په دې اړه مو چې په ختیځه حوزه کې د پولیو د واکسینو پیلېدونکی کمپاین د کومو عواملو له امله ځنډول شوی هڅه وکړه چې د طالبانو د روغتیا وزارت د ویان څرګندونې ولرو، خو د دې راپور تر چمتو کېدو پورې په دې کار بریالی نه شو. دا په داسې حال کې ده چې پر ختیځې حوزې سربیره ویل شوي چې په کندهار حوزه کې هم په دې وروستیو کې په چاپیریال کې د پولیو د مثبت وایروس نښې موندل شوي دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د ماشومانو د ګزن یا پولیو ناروغي شته. پولیو یا ګزن هغه وایروسي ناروغي ده چې اکثره له 50 کلونو کم عمر ماشومان پرې اخته کیږي او پرې اخته ماشوم د تل لپاره انفلج کیږي چې په ځینو مواردو کې د مرګ سبب هم کیږي.
په راپور کې مو وردل چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي په ټولنه کې د پولیو د مثبت وایروس د تثبیتېدو لپاره د څارنې سیستمونه پراخوي. دا چې دا څه ډول څارنه ده. نوریاس نوری د عامې روغتیا له متخصص ډاکټر یوسف طیب څخه د مرکې په پیل کې هم دا پوښتنه کړې ده.
په چاپیریال کې چې معمولا دغه وایرس موجود وي، په خاوره کې موجود وي، په اوبو کې موجود وي، په شګو کې او په نورو د چاپیریال په هغو ځایو کې وي چې انسان ورسره په تماس کې وي، نو د دغه چاپیریال نه سمپل یا نمونه اخلي. دغه نمونه بیا لابراتوار ته لیږي او په لابراتوار کې د معاینې نه وروسته دغه تشخیص کیږي چې آیا په دغه چاپیریالیزو یا د چاپیریال څخه په دغه اخیستل شو نمونو کې وایرس موجود دی او کنه. کچیرته د چاپیریال په دغه نمونو کې وایرس موجود وي، نو دا په دې معنی ده چې زموږ نفوس او زموږ عام خلک کوچنیان خصوصا د دې وایرس په خطر کې دي او د دې ناروغي د خطر سره مخ دي.
ډاکټر صاحب، طيب تاسو د دغې څارنې یادونه وکړله چې دا په څه ډول ترسره کیږي. په چاپیریال کې د پولیو د وحشي وایرس که چیرې هغه څارنه زیاته شي یا مرکزونه ډیر زیات شي، آیا تاسو په نظر دا کولی شي چې نورو چاپیریالي سیمو ته د پولیو د وحشي وایرس د سرایت مخه ونیسي؟
په افغانستان کې هم د عامې روغتیا وزارت د پولیو سره د مبارزې د ملي عملیاتي مرکز سره په هماهنګۍ باندې د چاپیریال په سطحه د پولیو د وایرس د موجودیت سرویلانس یا نظارت کوي وخت په وخت او د چاپیریال څخه سمپلونه اخلي، چې د هیواد په کچه د دې لپاره مرکزونه هم موجود دي. خو دا چې د هیواد په کچه باندې دغه وایرس پیښې ثبت شوې دي، ثبتیږي او لا تر اوسه پورې موږ د پولیو د امحا طرف ته یا د محو کېدو طرف ته نه یو تللي، نو لازمه ده چې د چاپیریال په سطحه د سرویلانس سیستم لا هم قوي کړو. که په دې اړه باندې د عامې روغتیا وزارت د روغتیا د نړیوال سازمان په مرسته باندې د په البته تخنیکی او مالی همکاري پر اساس باندې د چاپیریال په سطحه د سرویلانس یا د نظارت د ساحو او د نظارت د مرکزونو د چاپیریال په سطحه د نظارت د مرکزونو تعداد لوړ کی او د چاپیریال په سطحه باندې سرویلانس قوي کی، دا به د دې وایرس د سرایت په کنټرولولو کې او د هیواد په کچا د دې ناروغي په مخنیوي او محو کولو کې مثبت رول ولري. په دې هیله چې افغانستان د پولیو څخه عاری او زمون کوچنیان د دې ناوړه ناروغي څخه په امان وي.
د عامې روغتیا متخصص ډاکټر یوسف طیب و چې په ټولنه کې د پولیو د مثبت وایرس د تثبیت دو پر لارو چارو خبرې کولې. که ماشوم واکسین کړی ګزانی نه وهی، د ویش به غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کیدو ساتي. د لویدیز نورستان په منډول او دواب ولسوالو یو کې د شدید باران لکبله سیلابونه راوتلي چې خلکو ته زیات زیانونه اړولې دي. تر اوسه د ځاني تلفاتو راپور نسته. د پسرلي له پیله تر اوسه څو ځلې په دغو ساحو کې سیلابونه راوتلي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د لویدیز نورستان په دری ولسوالیو کې تیر مازیګر شدید باران شوه چې په منډول او دواب کې ګڼو ولسی وګړو ته مالی زیانونه اړولي. د ځاني تلفاتو په اړه هم خبرونه را رسیدلي دي، خو تر اوسه شمیره دقیقه نه ده. د دواب ولسوالۍ د روغتي مرکز یو تن کارکونکي عبدالصبور کریمی د شوی توپانی باران او راوتلو سیلابونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
منډول ولسوالۍ کې انیش دره ورته وی غمتا ورته وی دغه ساحو کې ډیر شدید باران وشو او د کوراش کلینیک وړه دی او بل په دواب ولسوالۍ کې هم پارو درو کې سیلابونه راوتی دي. جنازه نه چې جنازي به ځکه چې دا کمی راغلی او کم دا کورونه وړي مواشي وړي دي دا خل نه بار خبره ده او تاریخ کزانم کومر خو سراب نه راغله سرکونه ټولوډی دی او درجات مریضه کپری سیم کې کورونا کټونه او بالختونه او توشک او بشکی او دا دوازم اسباب ټول روانو امسه تر نورګرام او تر لنګاره پورې دا باران راغی او توفانی بارانو.
د منډول سرپرست ولسوال مولوی غلام قادر حیدری ازادي راډیو ته وویل ولسوالۍ کې باران او سیلابونو د خلکو کورونه باغونه ژرندې او موټرې وړې دي.
یو بانډول انشتره کې غټ سیلاب وتلې دي او بل د ګماتا دره کې په دې کې تقریبا ځمکې ژرندې خپلونه یو جماعت جامع هغه تخریب شوې دي. یو کلینیکو هغه پاخه تعمیر درلود هغه 90% هغه وړې دي دوکانونه وړې دي او دوه درې دانې ګاډي وړې دي. نور داسې حیوانات تلفات وشته او دلته خو انتنه نشته. مونږ
سیلاب خلک سخت ځپلی او عاجل مرستو ته اړتیا لري. د لویدیز نورستان سربیره په ختیز نورستان او د کونړ ناړۍ ولسوالۍ کې هم سیلابونه راوتلي چې له هغه ځایه هم خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو وختو راپورونه را رسېدلي، خو لا تر اوسه یې کره اندازه نه ده معلومه. په ختیز او لویدیز نورستان کې په داسې حال کې سیلابونه راوځي او خلک زیانمنوي چې د تیرو بارانونو او سیلابونو په سبب ویجاړ شوي کورونه، کرهنیز ځمکې، باغونه، سرکونه او نور ځایونه لانه دي جوړ شوي چې سیلابونو نورې ویجاړې هم رامنځته کړي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي افغانستان ته د ایران له زندانونو د لسګونو افغانانو د سپارلو خبر ورکوي. دغه بندیان چې په مختلفو جرمونو په هغه هیواد کې بندیان سوي وو، پرون یکشنبه په نیمروز کې د طالبانو چارواکو ته وسپارل شول. دا هم تفصیل.
په تهران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت شارز دافر فضل محمد حقانی وای شاوخوا 100 افغان بندیان چې د ایران له زندانونو خوشی شوي ایرانی لوري پرون یک شنبه په نیمروز کې د طالبانو چارواکو ته وسپارل. هغه بیگانه وخت ازادي رادیو ته د دې خبرې پخلی وکړه او ویل چې دغه پروسه به راتلونکي کې هم دوام وکړي.
د ایران حکومت تقریبا 100 زنداني او امارت اسلامي افغانستان ته تسلیم کړل د نیمروز د لارې څخه، او ان شاء الله د چهارشنبه پر بیا تقریبا 2500 کسان پر اسلام کلات کې امارت اسلامي افغانستان ته تحویلی.
د ښاغلي حقانی په خبره په دغو بندیانو کې چې د افغانستان لوري ته سپارل شوي یا سپارل کیږي اکثره د مخدره موادو یا جنگونو په تور نیول شوي او د بند سزاوي ورکړل شوي، خو په دوی کې هغه بندیان نشته چې په اعدام یا د قتل په جرم محکوم شوي دي. د هغې اعلامیې له مخې چې په نیمروز کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا پرون یک شنبه خپره شوي ویل شوي چې په نیمروز کې د دغو بندیانو د تسلیمۍ لپاره په پلاوي کې د طالبانو د حکومت د محابسو عمومي رئیس مولوي محمد یوسف هم شامل و. په اعلامیه کې ویل شوي چې دغه 100 تنه افغان بندیان د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو د موافقې له مخې افغانستان ته سپارل شوي او د بند پاتې موده به په خپل هیواد کې تیروي. که څه هم تر اوسه نه ده څرګنده چې د دغې موافقې له مخې افغانستان ته د ایران له زندانونو څومره افغان بندیان لیږدول شوي، خو د بشري حقونو ډلو د هغه هیواد په زندانونو کې د په سلګونو افغان بندیانو خبره کړې ده. یو شمېر دغه بندیان هم په اعدام محکوم شوي دي. په تېره سور میاشت کې په ناروی کې میش د ایران د بشري حقونو سازمان وویل چې ایران په روان 2023 کال کې لږ تر لږه شپږ افغانان اعدام کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ازادي رادیو ته ورجست. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت تر ولکې لاندې بایحقی خبرندوی د کتاب لوستلو اونۍ په مناسبت د کابل په زرنیګر پارک کې د کتابونو ورځنۍ نندارتون جوړ کړي. دغه نندارتون د جوړېدو موخه په ځوانانو کې د کتاب لوستلو فرهنګ ته وده ورکول شول سوي. ځینې خبرندوی بنسټونه او کتاب لرونکي وایي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د کتابونو بازار سوړ سوی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د مطالعې اونۍ په مناسبت د کتابونو او ورځنۍ نندارتون جوړ شو. دغه نندارتون د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت په خپرونو ریاست پورې اړوند د بایحقي خپرندوی او د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ لخوا د کابل ښار په زرنیګر پارک کې جوړ شو. د بایحقي کتاب خپرندوی رئیس عبدالعلیم ځان واک مفتیزاده ازادي راډیو ته وویل
هدف هم له دغه نمایشګاه څخه دا ده چې له خلکو په ځوانو تنکیو په وړاندې یو داسې څه میسر کړو چې له هغه کې دوی سره دوی له کتاب سره اشنا شي.
د دانش خپرندوی ټولنې مسؤول ودان چې په دغه اوو ورځنۍ نندارتون کې برخه اخیستې وه وایي
نن مو تر ټولو ډیر کتابونه نندارې ته وړاندې کړل. دا خپرونه 28 برخې لري چې لویه برخه یې تاریخ، ادبیات، ریاضي، ساینس او اسلام وو.
د ذهنیت سازی په نوم د خبرندوی ټولنې مشر منصور رجب دا ډول نندارتونونه د جوړېدو هر کله کوي، خو وایي چې په افغانستان کې د چاپ د معیاري اسانتیاو د نشتوالي له امله دا مهال ډیری کتابونه په پاکستان کې چاپیږي.
اکثره کتابونه په پاکستان کې چاپ شوي، کاغذ خراب دی، د پاکستان بسته بندي ډیره خرابه شوي. دلته جوی شیر کوڅې ته کتابونه راوړل کیږي، د ساتنې خونې معیاري نه دي، سوری دي او پر کتابونه ګردونه کینی.
د کتاب خپرونو د یوې ټولنې مسؤول سرور خادم وایي له سیاسي بدلونونو وروسته اکثره خپرون کې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او په دې برخه کې ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوې.
پس از حکومت طالبو تاثیری سری کتابو و
د طالبانو دراتک زیات تاثیر په خپرندویانو په هان له هواد وتل چاغیز هم درلود. ځینې خلک مایوس دي او مطالعه نه کوي. حکومت باید لخبرونکو سره مرسته وکړي او د دوی ستونزې واوري او ورته د حل لارې وخایي چې باید په ګډه کار وکړو، ځکه هیواد له کتابونو پرته پرمختګ نشي کولای.
خو محمد محسن رضا چې دغه اورزنی کتاب ملي یو لکتونکو څخه دی، د ځوانانو د هڅونې لپاره دغه ډول نندارتونونو جوړول اړین بولي.
دا یو ښځه وو خو دوی د خلک دلته یو بل پیژني. هغه کسانو ته چې تازه کتاب خپروي یا تازه کتاب لیکي نن ورځ د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره ده.
خو زینب چې د دې نندارتون یو بل ګډونواله ده وایي په داسې ټولنه کې چې زده کړې یوازې د هلکانو حق دی، دا ډول نندارتونونو جوړول ډېر اغیزناک نه دي.
هنوز هم دروازه های مکاتب
پونځي او پانتونونه لا هم تنجونو پر مخ تړلې دي. زه فکر نه کوم چې دا ډول نندارتونونه به اغیزناک وي، ځکه چې په مطالعه لوستلو او ودې کې باید جنس او عمر معیار نه وي. هر څوک باید د ودې او مطالعې لپاره لاسونه سره یو کړي او وده وکړي او دا فرهنګ د هلکانو نجونو سره یو ځای ترویج شي.
خو د کتابونو د نندارتون مسؤلین وایي چې موخه د ټولو ځوانانو، هلکانو او نجونو ترمنځ د لوستلو فرهنګ ته وده ورکول دي. په دغه نندارتون کې چې د شنبې په ورځ پیل شوی، څه باندې 150 خپرندوی ټولنو او کتاب پلورونکو برخه اخیستې. دغه شه نقاشۍ، خطاطۍ او نورو هنرونو پورې اړوند هنري بیلګې هم په نندارتون کې ښودل شوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
د کندوز ځینی کاروندګر وایي چې د تیر کال په توپیر سره کال په سندونو کې د اوبو سطح لوړ شوی. د دې ولایت ځینی کاروندګر له اړوندو چارواکو غوښتنه کوي چې د اوبو د مدیریت او تنظیم په برخه کې کوټلي ګامونه واخلي. دا راپور پر همدې مسالې دی.
ساش کال په شمال ختیځ زون کې د سندونو د اوبو په کچه کې زیاتوالی راغلی دی. په کندوز کې د عمودي 15 حوزې د سندونو د عمومي ریاست چارواکي وایي د تیر کال په توپیر ساش کال د دې حوزې د سندونو د اوبو په کچه کې زیاتوالی راغلی او اوبه په نورمال ډول جریان لري. د یادې ادارې د اوبو د سرچینو امیر پاینده محمد نعیمی آزادۍ راډیو ته وویل
که ما سالانه یک برنامه ای داریم به خاطر سنجش آب که چقدر
موږ هر کال د سیندونو د اوبو د کچې معلومول لپاره یو برنامه لرو او بیا د کرنې ریاست ته اطلاع ورکوو تر څو د اوبو د کچې زیاتوالی او کموالی په اړه کروندګرو ته خبر ورکړي تر څو په خپلو کروندو کې کښتونه تنظیم کړي. موږ له 9 کال راهیسې هر کال د اوبو کچه اندازه گیری کوو، خو له نیکه مرغه سږ کال د بارانونو له وجې د سیندونو د اوبو په کچه کې د تیر کال په توپیر 3% زیاتوالی راغلی دی.
ښاغلی نعیمي له کروندګرو غوښتنه کوي د اوبو لګولو پر مهال عدالت په پام کې ونیسي تر څو نور کروندګر هم له خپلې حقابې ګټه واخلي. د کندز د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاح الدین واحدی وای دوی تیر کال د ثور په میاشت کې د اوبو له کمک سره مخ شوي وو، خو سش کال دی اوبو کچه خده
در ولسوالی های تاقتاش، گلتپه، قلیزال، علیاباد و چاردره
که چه هم سک کال دی اوبو پریمانی ده خود دی ولی ده چارداری، قلیزال، اولیاباد ولسوالی و سیمی خای د سرطان وسط پمیشتو کې یو اندازه د اوبو لکه مخ سره مخ شي. خود خان آباد، دشتی ارچی، کلباد او د امام صاحب ولسوالی سیمی به د اوبو لکموالی سره مخ نشي.
د کندز یو شمیر کروندګر هم وایي چې سږ کال د سیندونو د اوبو په کچه کې زیاتوالی راغلی او دوی به له خپلو کروندو د شولو او د نورو غلو دانو ښه حاصلات ترلاسه کړي. احمد الله چې د یاد ولایت د خان آباد ولسوالۍ د دوکان ادم خان په سیمه کې پر شل جریبه ځمکه شولې کرلې وایي
الحمدلله سه سکل په کندوز کې سات دی اوبو بیخی زخت ډیره ده. اول کې اوبه لږ زره کمې وې، پسته اوبه زیاتې سوې او انشاءالله سه موږ ډیر خوشحاله یو سه اوبه سته شولې کوو، خټکی، وینګوانې، ترکاري دغه شان ټول کوو. الحمدلله بیخی خوشحاله یو سه اوبه ډیره ده.
سلوه کلن محمد اکبر چې د کندوز ښار اړوند د بوزي قنداري په سیمه کې پر لس جریبه ځمکه شولې کرلې، دی هم د اوبو د زیاتوالي له امله خوښي څرګندوي.
سږ کال پزل د خدای دی، اوبه پریمانه دي، خلک امیدونه لري چې انشاءالله هر څه به وشي او شوله بیخي هر چا وکرله. نو دا اوس پیلان ولې ډکې دي، نارونه ډک دي، خدای ته امید لرو چې آینده به مو ډېره روښانه او ډېره ثبت راشي.
د امو د پنځمې حوزې د سیندونو اداره پر کندوز سربیره بدخشان، تخار، بغلان او بامیانو ولایتونو کې د اوبو د تنظیم په برخه کې کار او فعالیت کوي. د نوموړي ادارې د چارواکو په خبره په شمال ختیځ زون کې د بارانونو اوبو زیرمه کولو لپاره د بندونو او د اوبو د کاسو نشتوالي له امله هر کال د بارانونو پریمانه اوبه ضایع کیږي او ورڅخه ګټه نه اخیستل کیږي.
د تنر ترڅنګ کښېناستل او ډوډۍ پخول آسان کار نه دی، خو نیکبخته وایي چې د ژوند سختیو دې ته مجبوره کړې چې دې کار ته مخه کړي. هغه چې له اتو میاشتو په دې کار بوخته ده وایي چې له خپلې بونې سره کار کوي او له دې لارې د کورنۍ لګښتونه پوره کوي. ثنا کاکړ ورباندې راپور لري.
د نیکبختی خزینه نانوی د کابل ولایت اوسیدونکي 15 کلن نیکبخته لا تو میاشتو رئیس له خپل بنې سره یو ځای خلکو ته ډوډۍ پخوي. نیکبخته چې د پښتورګي له ناروغي کړيږي وایي اقتصادي ستونزو دې تاړه کړي چې د ناروغي سره سره له سهار تر ماښامه تنره تکینی او ډوډۍ پخه کړي. نوموړي وایي په لومړیو کې کار سم نه چلېده خو اوس یو څه ښه شوی دی.
اته میاشتې کېږي چې دلته مو تنور جوړ کړی. په لومړیو کې به اوړه نه راتلل. زه او زما بن به سترګې په لاره وو چې څه وخت به خلک خپل اوړه راوړي. خلک به مو لیدل چې دېخوا آخوا تېرېدل او بازاري ډوډۍ به یې اخیستې. ډېرې به خفه وو چې تنور به مو تود کړ، لرګي به مصرفېدل خو څوک نه وو چې موږ ته اوړه راوړي. خو د خدای په فضل څو وخته مخکې ګاونډیانو خپل اوړه راوړل، موږ ورته ښې ډوډۍ پخې کړې او کله چې ښځو زموږ ډوډۍ ولیدلې چې په تناره کې مو اوږدې اوږدې ډوډۍ پخې خولی خواخې کړې، بیا ډیر بیر بار شو. اوس د خدای فضل دی، ژوند مو چلیږي.
باز دغه بسیار ډیر بار شو فضل خدا.
نیکبخته وایي خاوني نجار وو او په خوای کار ښه چلیده، خو په افغانستان کې د شته اقتصادي ستونزو له امله یې کار پیکا شو او دا چې نه شو کولای د خپل دوکان کرایه پوره کړي، دوکان یې بند کړ. نوموړي وایي کورنۍ لویه ده او د دې لپاره چې وکولی شي د کورنۍ لګښتونه پوره کړي له خپلې بنې سره یو ځای کار کوي، خو دا او بنه یې دواړه نالوستې دي او په حساب کې ستونزه لري.
دومره ګټه نه کوو. خلک چې خپل اوړه راوړي په 15 روپۍ ورته پخوو، که تر هغه زیاتې واخلو بیا یې په حساب نه پوهېږو، بې سوادي ده. نو بیا که 15 روپۍ واخلو په حساب یې سمې پوهېږو، همداسې نو ژوند تېرېږي.
د نیکبختي په خبره ده چې کاري ښه چلېږي، د یوې بي بي حاجي دعا یې اخیستې.
دلته مو چې تنور کې نوه میړه مې د دوکان مخې ته څادر ونیو چې ښځې ښکاره نه شي. یوه بی بی اجي راغله، دعا یې وکړه چې ستړې به شي، په کار کې مو برکت. ښه دی چې دلته راغلی، ځکه چې دلته ښځینه نانوایی نشته. خیر دی اوسې، دعا یې وکړه. یوه هفته اوړه نه راتلل. ما ویل خدایه، د خاله دعا هم قبوله نه شوه. اوس د خدای په فضل ښه بیروبار دی، کار مو ښه دی او ژوند چلېږي.
فضل خدا خوب است کار ما.
نیکبخت وایی په خو بده دولت لخوا ورسره یو څه مرسته کېده، خو هغه هم نشته. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی پر ښځو د نورو بندیزونو تر څنګ د نیکبختې په خبره د ښځینه نانوایانو پر کار هم بندیز لګولی. خو نوموړی وایي د ټولو بندیزونو سره سره د خپلې کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو لپاره اړه ده چې کار وکړي.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د هیلو ډانګه رادیو ډرامه خپریږي، خو اوس د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې د طالبانو د حکومت لخوا منحل شوی او له هېواده بهر فعالیت کوي، د پاکستان غوښتنه وکړه چې د افغان وګړو د نیولو لړۍ ودروي. د کمیسیون پرون یکشنبه په ویلامیه کې ویلي، له کره سرچینو یې معلومات ترلاسه کړي چې پاکستاني پولیسو د افغان کډوالو د نیولو او افغانستان ته یې د ځینو د بیرته استولو لړۍ پراخه کړې. ځینې افغان محصلان چې د ویزو نه ترلاسه کولو له کبله هند ته په تګ نه دي بریالي سوي، وایي چې په خپلو پوهنتونونو کې له آنلاین ازموینو هم منع سوي دي. د انډین اکسپرس ورځپاڼې د راپور له مخې د دغو محصلانو یو شمېر مشرانو هڅې پیل کړي چې د هند او په افغانستان کې د طالبانو له حکومتونو سره دغه ستونزه هواره کړي. د راپورونو له مخې دغو محصلانو ته چې ډېرو یې آنلاین زده کړې مخ ته وړي، ویل سوي چې د ازموینو لپاره باید په پوهنتون کې فزیکي حضور ولري. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي په لوګر ولایت کې ټیمونو له شپږ سرویش د هغو کورنیو سره بیړنۍ مرستې کړي چې وروستیو سیلابونو زیانمنې کړي. د دې سازمان د افغانستان څنګې پرون په یوه ټویټ کې وویل چې دغو کورنیو ته د سرپنا، بیړنۍ خونې، کورنۍ خیمې او له خوراکي موادو پرته د نورو اړینو توکو لپاره د نغدو پیسو مرستې سوي دي. اوکراین پرون یکشنبه وویل چې پوځیان توانېدلي د دغه هیواد د جنوب ختیځ په دریو کلیو کې پرمختګونه وکړي. دا لکه چې اوکراین څو ورځې مخکې تهاجمي عملیات پیل کړي، د سیمو د نیولو لومړنی راپور ګڼل کیږي. د اوکراین ځواکونو داسې ویډیوګانې خپره کړي چې تایید سوي نه دي، او سرتیري پکې ښکاري چې په دونیتسک کې د بلاهودانتی کلی پر یوه بمباري سوي ودانۍ د اوکراین بیرغ لګوي، او په ګاونډي کلی نیسکوچنی کې د خپلې قطعې بیرغ اوچتوي. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې هانا مالیار پرون بیا ویلي، په جنوب کې مکاریف کاکلی هم نیول سوی دی. په استرالیا کې پولیسو او رسنیو نن دوشنبه ویلي چې لس کسان هغه وخت مړه شول چې یو بس موټر چې له واده څخه څلوېښت تنه راستنېدونکي مېلمانه یې لېږدول د شپې پر مهال نسکور سو. پولیس وایي یولس نور کسان په دې پیښه کې ټپیان سوي وو، د سیمې روغتونونو ته لېږدول سوي او اتلس نورو کسانو ته زیان نه دی اوښتی.
هیلو وڑانگا رادیوی ڈراما د ټولو د کامیابی او خوشحالی ملګری.
ګرانو اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. تاسو د ډرامې په تیره برخه کې واوریدل چې ملالۍ د ژمي لپاره پوره تیاری نیولی و او تودې جامې اخیستې وې. دا چې د ژمي موسم دی، نو موسمي ناروغۍ کله ناکله انسانان ځوروي. د موسم بدلون د طبیعت ځانګړنه ده. رښتیا دا ده چې طبیعت زموږ لارښود او استاد دی، او موږ ته را زده کوي چې په څه ډول ځان له طبیعت سره ملګری کړو او د خپل طبیعت ساتنه وکړو، ځکه چې دا زموږ د ژوندانه یوه برخه ده او نشلیدونکې اړیکې سره لرو. نو دغه اړیکې سمې وپالئ. راشه چې زما د اوسیدونکو خبر واخلو چې پر څه بوخت دي.
اے وګلاله
سوای ملاله،
زره زه چې لوبي وکړو.
دا دا درغلم،
ولې دې تمره نه وخته ک
لکار مې و
څه کار دی و
ل پلار سره مې سبق ویلې.
ښه، دا خو به زم درزم، له مولوي صاحب نه به سبق وایم.
او خود رزا، نور ماشومانم رزی.
اوهو، جاکرت و خلی دی مبارک شه.
خیری سی؟
نامی خدای دیوی، دا سمر خکولی دی.
مور من بایل چه خکولی در سرخ کاری؟
هو، دیر خکولی در سرخ کاری.
پلار من بایل چه سری دی جاکرت دی آغونده.
خی در طویلی، نروغه کی گم بنه؟
دام پلار ما تا پا بازار که اخیستی دی؟
قیمت خوبای نوی اخیستی؟
نه، ویلی چی پلیلام که مرزان او اخیستر.
ښه اوس به د ټول ژمی پکې ښه تیر شي.
ملالۍ راځه چې اوس نو لوبې وکړو.
سمه ده، خو کومه لوبه وکړو؟
ته ووایه، په ټال کې وزنګو که ناواقۍ واده کړو؟
راځه ناواقۍ به واده کړو.
سمه ده، سندرې به م ورسره ووایو.
ته ښه وایې، خو کاشکې مو چمبام راوړی وای.
نن خیر دی، بله ورځ بیا چمبام راوړو.
ګللۍ، هغه شپس نه دی چې دې خواته راځي؟
کومه دی؟ زه خو یې نه وینم.
هغه د چنار له ونې نه دې خواته.
ښه ومې لیده، دا څومره په خاوره خیر پیر دی.
هو، تل هلته په خاورو دوړې کې لوبېږي.
ته صبر چې زه پې غږ وکړم. شمسه، ای شمسه،
څه وایې ګلالۍ؟
راځه دلته به لوبې وکړو.
نه، زه ستړی یم.
دا ولې داسې په خاورو خړ پړې؟
هلته په خاورو کې مو لوبې کولې.
نور ماشومان هم درسره وو؟
هو.
راځه اوس به دلته لوبې وکړو.
ګلالۍ ښه درته وایي، دا ډېر پاک ځای دی.
نه، کور ته ځم، لږه مې تبه ده.
ښه، بیا خو کور ته لاړ شه، آرام به وکړې.
چنارګله، و چنارګله،
چنارګل دې جار شه، څه وایې کاکا؟ خوشحاله
ته لږ دلته راشه.
کاکا خوشحاله، لږ صبر راته وکړه چې دا یوه لپه د غنمو نینې وخورم، بس بیا به در شم. کنه
د غنمو نینې د داروشه، هغه در سره کېده، بیا به دلته وخورې.
ښه ده، کور دې له خبرې ډک شه، خو د تلو خو به در شم. خو دا ووایه چې خبره څه ده؟
تو خو یو ځل دلته راشه، بیا به درته وایم چې څه خبره ده.
وایم په پکو څه چې د بڼو په څوکو به در شمه. دا دی مخې ته دې ولاړ یم، اوس راته ووایه چې څه ته دې راوغوښتم.
ته دې مخامخ چمن ته وګوره.
مخامخ چمن ته؟ وای دا شکولې ژاړي.
زه م ورته حیران یم، شاوخوا څه شی لټوي، بیا کینی او ژاړي، بیا بیرته اخوا دیخوا ګرځي، بیا کینی او ژاړي، اوښکې پاکوي.
د زه دې کور نه غلې ډک شي، چې دا به څه ور پېښوي؟
خدای دې خیر کړي، زما خو ډېر سخت زړه پې وخوږېده.
کاکا خوشحاله، که دې خوښه وي دلته به یې راوغواړو، او د ژړا پوښتنه به ترې وکړو.
سمه ده، ورغږ کا.
عاشقه، ای عاشق ګله، تا ته وایم.
څه وایې چنارګله؟
دلته راشه، کور دې له غلې ډک شه، چې بیا څه در پېښه ده؟
نه، هلته نه درځم، ته راشه چې زما ورکه سره ولټوو.
ښه ده، دا دی د سترګو په رب کې به درشم.
وایم زر راشه، ګوندې ستا په برکت خپله ورکه را پیدا کړم.
کور دې له غلې ډک شه، دا دی ووایا څه در نه ورک دي؟
چنارګله، کولنګي چرګ را نه ورک دی.
نو ته څه وایې چې دلته به راغلی وي؟
راغلی به نه وي، زه وایم چې دلته به یا پخې پرتې وي او یا به ډکې.
وایم کور دې له غلې ډک شه، دا ته څه اوتې باوتې وایې؟ هېڅ مې سر پې نه خلاصېږي.
اوتې باوتې نه وایم وچنارګله، هسې نه چې مت مصیبت د خپل کولنګي چرګ وخې را باندې خوړلې وي.
ښه، اوس مې سر پې خلاص شه. ته وایې چې مت به ستا چرګ لا کړی وي او هغه به یې مونږ ته حلال کړی وي.
او که نه، ایله دې اوس مازغو کار وکړو. هغه پیسې چې ما او تاو کاکا خوشحال ورکړي وي که نه، هغه به یې پټې کړي وي.
یاره، که دا بد خو یې کړي وي، بیا به یې زه هم خوښ شم.
بس ته د چرګ نښې لټوه، بیا زه پوهېږم او همت مصیبت.
دغه دي د چرګ پښې پرتې دي، خو ته یې وګوره چې دا ستا د کولنګي چرګ پښې دي او که نه.
بس همدا زما د ځواني مرګ کولنګي چرګ پښې دي.
وایم کور دې له غلې ډک شه، تا څه وپېژندې؟ د نورو چرګانو پښې هم خو همداسې وي.
زه پېژنم، یو خو منګولې پیسې کړې وې او بله دا چې د سپي د سرو پیسې مې وراچولی وو.
کور دې له غلې ډک شه، د سپینو زرو پایزیب خو پکې نه ښکاري.
خو هغه به ترې نه ایستلی وي او غلا کړی به وي که نه، سبا په ټول کلي کې ډنډوره غږوم ولاګې پرېږدم.
نو ډنډوره ته څه د پاره غږی؟
د دې لپاره چې کلیوال له همت مصیبت نه خپل حق راته واخلي، او که یې راته ونه خست دا کلی بیا تاسو ته پرېږدم او زما.
وی مور، وی مور نس می، وی نس می.
وی شمسه سویا، څنګه د دیوال ته څنګه لګولې دی اوس ګیروي کوي ولې
شریفې ترورې ناز مې درد کوي
وای ترور دې جوړ شه ته صبر چې منګه مې کېدم له کومې رئیسې د ناز خو دېږې زویا
لږ مخکې مې
وای دا خو قیم کوي نو کور ته ولې نه ځې چیکشه کور ته ځه زویا
کور ته تللم اخ درته راغلم نور نشم تللی
وای جار جار ته صبر زه امید ته غکم امیده زویا وا امیده
څه وایې مورې دلته دننه په انګړ کې یم
زویا ته یو ځل دلته د باندې راووځه
ښه ده مورې دا دې درغلم
ما خپل کور اخ وای ما کور ته وېسې
مورې څه خبره ده
امیده زویا شمس مریض ده د قندی ګل زوی
څه مریضي ده
زویا نسب خوږیږي او قیم کوي
شمس ډیر په عذابي
امیده زویا زه خو وایم چې شمس په غیږ کې واخله او د دوی کور ته یوسه لږ زرکه
نه مورې زه وایم چې هلته به یې نه ور وړو
ولې زویا
داسې ده مورې چې دا څه موده مخکې د شمس پلار مریض شو اوس هم په کور کې دی او خلک یې پوښتنې ته ورځي که شمس په دې حال وویني ټوله کورنۍ به لا ورته خفه شي
امید لالا ما خپل کور ته ځه
شمس ته مه خفه کیږه تا به داسې ځای ته ویسم چې زر ښه شي
نه ما خپل کور ته بوزه
شمسا تا ډاکټر ته وړو چې ډاکټر دې معاینه کړي مرض به دې معلوم شي دوا به درکړي ګلغندې به ښه شي مورې داسې به وکړو چې شمس به دننه زموږ کره یوسو لږ آرام به وکړي که شمس د دوی کور ته یوسو مور او پلار به یې ډېر ورته خفه شي
سمه ده زویا شمس به دننه یوسو خو ستا مقصد دا ده چې ډاکټر به دلته پسې راولو
نه ډاکټر ورته نه راولو
ما خپل کور ته وېسې اخ امور پسې مې خپه شوې يم
تا د خدای خکې زه دې هم داسې یم لکه مور خلا دې جرشه امیده زویا
وای مورې څه دې ویل
ته وایې چې ډاکټر نه راولو نو کور کې خو دارو درمل نشته دا به څنګه کېږي
داسې به وکړو چې اوس به شمس دننه کور ته یوسو زه به په خیالي پسې ورشم هغه به هم راسره وي شمس به کلینیک ته یوسو چې معاینات یې وشي
کاکا خوشاله کور دی لغلې ډکشه دادای د کلی میدانې ته خو راغلو اوس ته امر کوا چې څه به خرو او څه به سکو
چنار ګلا خبره دادا چې اوس نو د عاشق څار کوا حسنه چې لیونتوب وکي
بی غمه اوسه چې دا مازی ووینم لاسونه به ټینګ ونیسم ډنګ ته به یې پرېنم
هو خیاران وایي چې غوټه په لاس خلاصیږي خولې ته حاجت نشته د عاشق او همت خان ترمنځ خبره به په پرده کې جوړه کو
کاکا خوشاله ته خوای کنه عاشق ملامت نه دی زه خوایم چې پریدا دایمت مصیبت لګرسوا شي بیا نو
مکا وچنار ګلا د یو انسان چې پرده پټه شي دا ښه ده
نو دا خو دایمت مصیبت اول ځل نه دی یو ځل مخکې هم نری وریجې ترې غلا کړې وي او هغه دی عاشق راغې
ای واشقا پام کوا پام کوا چې ډول ته ډنګ ورنه کې حالات نرګولا ور منډه کا
سمه ده اے واشقا ګور چې ډول ونه وکه
ګور چې نرګولا چې نه دی را نه شي درته وایم نه نشه خوش به کلاس واشقا
اے اے ګینه والو اے تاسو ته وایم ګور لازم ته خو نه لره کړه خوش
کا ظالم عاشقا دا دې غاخونه دې کداري څوکې کور دې نه غلې ډکشه اخ الله زما ورغه وای دې نه تاسو نه کوي وای ظالمه
اول به ته وای کړه چې نه بره نه دې کېږي په خبره نه پوهېږي ته
عاشقا زه لې درته غواړم زنه دې نیسم چې دا خبره ټول کلی ته مکوا زه درته حلاو
خوشاله ده څه خبره ده چې عاشق یو ځل ډول وډګو او اوس تاسو ورته سوالو زارې کوي
مالک صاحب حضرت خانه تیو زل دلتا نگدی راشا چه داشق پا داواو دنگلا ده خبر کو
ملک صاحب لما سر دیر ظلم شوه ده که تازه کلیوال میغم اونو خورای نو لده کلی نه کڑا باراوم کڑا.
خدای به هر مشکل آسانه کی، تغم مکوا لتا سر به هیچ سوکم ظلمونه کی.
نه ملک صاحب، ما سره ظلم شوی ده ظلم بالکل.
واشوقا کور دل غلی ڈاکشا، خدا ده ملک صاحب حضرت خان هم راغه او کاکا خوشحال هم ده، دوی بس ساغه مفری.
ملک صاحب تاسو راځئ چې دلته کینو، په سړه سینه به د عاشق په خبره ځانونه پوه کړو او بیا به د روغې جوړې یوه مناسبه لاره ورته پیدا کړو. خوشحاله ګل خبره دې وکړه، راځئ چې دلته کینو. ښه شوقه، اوس د خپله خبره ملک صاحب ته وکړه.
کاکا خوشحاله، له ډېره درده زما په خوله کې لاړه وچه ده، خبره ته ورته وکړه.
کور دې لغلې ډک شه. کاکا خوشحاله، عاشق ښه وایي، بسم الله کا، دا د آدم خان او درخانی نقل ورته تیر کا.
مالک صاحب خبره دا ده چې ما چنارګل او عاشق یوه میله جوړه کړې وه، په دې کې مو همت خان هم را شریک کړ.
ښه، بیا څه وشول؟
بیا دا وشول چې همت خان زموږ په پیسو چرګ راوړه وه او له هغه نه یې موږ ته ښوروا تیاره کړه.
ښه،
خدای دې همت خان ته هدایت وکړي. داسې ښکاري چې پیسې ځان ته وهلي او عاشق وایي چې زما کولنګي چرګ ورک دی. داسې ښکاري چې همغه موږ ته حلال کړه.
همداسې ده ملک صاحب، زما د چرګ پخې او بڑا کې مې همدلته پیدا کړې چې همدلته مصیبت موږ ته خوروا پخوله.
نو تا د خپل چرګ پخې څنګه وپېژندې؟
پخې مې په رنګ پیسې کړې وې او بله دا چې د سپین زرو پیسې مې ور اچولی وو، هغه ترې غلا کړی دی.
ملک صاحب، د عاشق په خبرو کې ټکی دروغ هم نشته، رښتیا وایي.
احمد خان ښه کار نه دی کړی. داسې به وکړو چې زه خوشحال به دا خبره جوړه کړو، انشاءالله چې عاشق ته به خپل حق ورسیږي.
خیر وسی ملک صاحب، کور دې ودان.
شمسه بچو څنګه یې؟
اوس لږ ښه یم.
نس خو به دې درد نه کوي؟
نه ډېر درد نه کوي.
قیم نه کوي؟
نه.
فرزانه مریضان څنګه دي؟
ډاکټر صاحب خالد ښه دي، بد نه دي.
شمس څنګه دی؟
شمس له پخوانه ښه دی.
ته صبر وکړه چې زه یې ګورم. شمسه بچه، ته د سترګې خلاصې که؟ آفرین، اول خو به ښه شوی که نه؟
هو ډاکټر صاحب ښه یم.
فرزانه د شمس معایناتې راوړي دي که نه؟
اوس به یې راوړي. هغه دی ورور یې راغی.
خیالي څه دې وکړل؟ د شمس معاینات دې راوړل؟
هو ډاکټر صاحب، دا دې رامې وړل.
ته ماته راکړه چې زه یې وګورم.
ښه ده ډاکټر صاحب، دغه دي دغه ډاکټر صاحب دغه.
دا د معایناتو نتیجه خو هماغسې ده لکه څنګه چې ما فکر کاوه.
ډاکټر صاحب مریضي خو به یې سخته نه وي؟
چې بې احتیاطي ورسره وشي هره مریضي سخته ده، خو که احتیاط وشي بیا سختې مریضۍ هم جوړیږي.
نو ته څه وایې ډاکټر صاحب، څه مریضي ده؟
داسې ښکاري چې د شمس مریضي له ناپاکو اوبو او د ناپاکو خوړو له وجې ده. شمسه بچو، کله خو به د ناپاکې اوبه نه څښلي؟
نه پوهېږم ډاکټر صاحب.
چیرته لوبې کوې؟
په کلي کې، هلته د خړو اوبو یاله ده، د هغې تر څنګ لوبې کوو.
چې تږی شې هغه خړې اوبه دې کله څښلي دي یا په کې لمبېدلی؟
هو،
په کلي کې ډېر ماشومان په خاورو دوړو کې لوبېږي، د ویالې اوبه هم څښي.
فرضانې کلیوال باید په دې باندې وپوهول شي چې ناپاکې اوبه، ناپاک خواړه او په ناپاکو ځایونو کې ګرځېدل د ناروغۍ سبب کیږي.
ډاکټر صاحب، زه به په کلي کې ښځو ته ووایم چې د ماشومانو روغتیا ته ډېر پام وکړي.
دا خو به ډېر ښه کار وشي. دا د ټولو صحیح کار کوونکو وظیفه ده چې خلکو ته د ښه صحت لارې چارې وښيي. خیالي وروره
مهرباني ډاکټر صاحب، څه مو وایل؟
په دې خو وپوهېدې چې شمس ولې ناروغه شوی وه؟
او ډاکټر صاحب وپوهېدم، شمس په ناپاکه ځایونو کې لوبې کولې او ناپاکې اوبه هم څښلې دي.
های شاباس، وروسته له دې به په شمس باندې پام کوئ چې د خپل صحت خیال وساتي.
سمه ده ډاکټر صاحب، په سترګو.
شمسه بچو، ګوره چې بیا په ناپاکو ځایونو کې لوبې ونه کې، پاک خواړه خوره او پاکې اوبه څښه.
ښه ډاکټر صاحب.
خیالي، زه دوا درته لیکم، دا به شمس ته واخلې، دوا به نه قضا کوي او په ترتیب به یې خوري.
سمه ده ډاکټر صاحب، بس په خپل وخت به دوا ورکو.
فرزانې، ته باید د کلي ښځې په دې وپوهوې چې پاکۍ او صفایي ته پام وکړي او خپل ماشومان له ناروغیو وساتي.
په سترګو ډاکټر صاحب.
همدغه مخامخ د همت خان کور دی. ښه ملک صاحب، حضرت خانه اوس ته ووایه چې څه وکړو.
خوشحاله، زه خو یم چې دروازه به یې ټک ټک کړو چې همت خان دلته راووځي، بیا به خبر ورسره یاد کړو.
زه وایم چې دننه په حجره کې به ورسره کینو او په پرده کې به پوکو.
خو دلته څوک نشته چې دننه حجرې ته ورشو بیا به د چای تکلیف کوي.
یاره د هوښیار سړي خو بلا واخلم. ګل خبره د وکړه بیخي مې په زړه ولګېدا.
ښه نو چې داسې ده زه به دروازه ټک ټکوم.
خدای دې وکړي چې همت خان په کور کې وي.
دروازے
دیکھو بکینو او خبر
چدل تکینو ولی پوجر کی نکینو
خیر دے چل بل زای خو ملمانه نه یورا غلی رازه ای تاسو دل تکینه
رازه همت خان تم دل تکینا
سمد خمالک سے اس مو خبر او کا تم ویل
خوشالا خبر ور یاد کا
همت خان تخ کوله سړی داس بو کو چې دا خبر به په پرده کې جوړه کو چنه ته بدناموي او نه عاشق خپوي
څنګه د څه شي خبره زما او د عاشق څه دا هو دنګلم نشته
ګوره همتا او خان په بډه نه وهي عاشق د هر شي ثبوت لري
د څه شي ثبوت
چې تای کولنګي چرګ لا کړه هغه پیسې دم ځان ته وهلې دي چې ما چنارګل او عاشق د چرګ لپاره دار کړې وي
خوشحال کاکا دا خبره زنه منم عاشق د څه شي لمخې وای چې ما کولنګي چرګ لا کړه دی
حالت چې موږ او تاسو میلا کوله لګه خوې د خپل چرګ پخې پیدا کړې وي وایله چې ما د خپل چرګ پخې په رنگ رنگ کړې وي
دا غسی په بازار کې ډیر داسې چرګان شته چې پخې به په رنگ رنگ وینو
کدا شک د چرګ پیسې ورنکې په ټول کلی کې باندې سپکه باندې کړي او سم زمون خاطر وکړه کنه ډولې وه او ټول کلی ته اعلان کړو
کلی ته وایل چې یا مې غم خوړی کنه دا ټول کلی در پرېګدم او بل ځای ته کډوړم
زو خوشحال د دې لپاره راغلی چې ستا پرده وکړو او په کلی کې رسوانه شي
ملک صاحب زه به په فکر وکم
په دې کې فکر مکر نه ځایږي عاشق ته به یا داسې بل چرګ اخلي چې په رضا شي یا به د چرګ بایا ورکوي او هو رښتیا د چرګ په پخو کې د سپینو زرو دوه کړې هم وي چې هغه عاشق ته ورسې په خبره پوښوي
خوشحال کاکا څنګه دې خیال دی عاشق ته یو بل واده مونږ کم ما د چا چرګ مرګ نه دی خوړلې عاشق ته وایا چې لازم تر لندن اخلاص
شبنم لوري لکه چې ستړي کړې
نه تروري ستړي نه يم خله چې د کور د ماشومان لپاره خاله او ګلدوزي جامې جوړې کوم ماشومان ورته خوشحالي کی
په لسونه دی برکت شه ها دا د چای پیاله ورته وڅخه دا ما به دې جوړه کی
خیر سي تروري ځان دې په زحمت کړای دی
نه لوری دا څه زحمت دی ته په کار بوخته وې تیارې جوش اوبه وې اله چای مې پکې واچو
نام خدای دی وی دا څومره ښه چای دې تیار کړای دی
شبنم لوری زه بختوره یم چې تا غونډې ګور لرم د هر شي په قدر پوهېږي
دا ستا غونډې دې مهربان خواخې له برکته په دې کور کې مې ډیر څه زده کړل
چای په آرام وڅخه بیا به وروسته دا شیانو ګنډې
نه خیر دی له چای هم خراب کوم او هم په ماشین باندې دا پاتې شیان ګنډم
صدیقی صدیقی میلمانه مانی
میلمانه دې هر کله راشي سترګې مې روښانه نسرین ستړي مشي
ښه ده شي صدیقی اوهو سترګې دې روښانه دا دې ګور خو دې راغلی دی کنه
خیر سی نسرین خورې دا ډیر وخت نه وتللې ما ویل یز لاړه شي
نسرین ترورې ستړې مشي
شبنم خدای دې خپل بچو مور کا لمن دې زرغونه شه ان شاء الله
امين نسرین په خله دې برکت شه خدای دې دعا یې قبول کا
ترورې اندل ته دې بالغت تکینه دا پیاله در واخله
خدای لوري لکه چې په تیار دم شي چای راغلم
هو نوشی جان دشا صدیقه ترور می تیاری شوله او
نام خدا دیوی شبنم دا خواله او گلدوزی جامعه تا جوڑی کردی دی
هو نسرین تروری سنگ دی خواخی دشوی کنه
دا خود دیر خکل دی خدا دل با دستر گو ساتا یاو لاست دست رو دی بلد دست پینو
دای پا مهاجرت که زکری دی
سنگین خوان به مری ریکم او تارونه ورته راوړل. ورته ویل به چې کسب زکه پکاریږي.
شبنم بختوره ده چې د ده ښه سړي مېرمنه ده. ګورې که زما منی یو بل کار وکړي.
ووایه نسرین ترورې څه وکړو؟
دا ښکلي شیان به په کلي کې ډېر ښه خرچ شي چې کلیوالې ښځې پرې خبرې شي خپلو ماشومانو ته به یې درنه اخلي.
ته ښه وایې نسرین. په مهاجرت کې به هم شبنم ګلدوزي شوي شیان جوړول. خاوند به یې په ښار کې خرڅول. د کور کار مو پې جوړ و.
خو چې خپل وطن ته راغلی یاستئ ده ته هم جوړ کړئ. د کور سودا به پې اخلي که څنګه شبنم؟
ترورې ډېره ګل خبره دې وکړه. ما ته خو یې جوړول اسانه دي، خو یو ځل به مونږ ټول مشوره پې وکړو.
کور دې لغلی ډک شه چینارګله، دا څټه خو ډېره درنه ده. هوښیارانو رښتیا ویلي دي چې څټه پمله پورته کېږي.
او چینارګله بیا څنګه له ځان سره بونګېږي؟
یاره ما نوم دی اشوکا. شکر دی چې راغلې. ته راشه زوروره چې دا د غنمو بوجۍ د ژرندې تر دروازې یوسو.
په سترګو دغه ده ته راغلم. بابا ته د غنمو بوجۍ ته خفه یې؟ ونیسه د سترګو په رب کې به یې درسره واخلم.
وایم کور دې له غلې ډک شه. بسم الله که
سبا ده. بسم الله ونیسه.
دغسې بس همدلته به کېدو.
خانو تا د خدوس خبره وکړه. وده ویل چې خدوس په بده ورځ کې په کاریږي. نو اوس به معلوم شي چې کاکا خوشحال او ملک حضرت خان زما د کلنګي چرک غم خوړلی دی او که نه.
ښه ښه کاکا خوشحال او ملک حضرت خان دی ما ته ورلېږلي او ستا خبره به یې ورته کړې وي.
هو خود مې ورلېږلي دي. هغه دي راغلل. اوس به یې احوال راوړی وي.
وای غنم خبره دې منم. یاره تکړه سړی چې د همت مصیبت غوندې سرتنبه سړي سره دې دوا دې ځای ته ورسوله.
ته څه وایې؟ زما کولنګي چرکو څه خو چې ټپوس نه و چې زه به یې پوښتنه نه کوم.
کور دې له غلې ډک شه. ملک صاحب حضرت خان او کاکا خوشحال خو دادی راورسېدل. تاسې دې پیتاوي ته کښېنئ، خبرې وکئ. زه به په ژرنده کې غنم اوړه کوم.
بس بیخي مې خوښه ده. ته ورځه خپل کار دې کوه. ځه.
السلام علیکم.
وعلیکم ملک صاحب. ته او کاکا خوشحال دواړه ستړي مسئ.
کور ودا ژوندی اوسئ. مه خوارېږي عاشقه. لکه چې د کلنګي چرګ بانګونه دی اوس هم په غوږونو کې ازانګې کوي.
بس څه ووایم، همت مصیبت ته به خیرا نه کوم، بد به درته ښکاره شم.
عاشقه خیرا ښې نه وي، دعا ورته وکړه چې خدای هدایت ورته وکړي.
کاکا خوشحال هغه یو متل دی که نه، وایي چې زړه ښه شي دعا وشي. چې کله همت مصیبت زما د کلنګي چرګ تاوان راکړي بیا به دعا ورته وکړم.
دا کار به موشي وسړیه، حق به حقدار ته ورسیږي. خو ته به یو کار کوي چې زموږ خبره به منې.
ستاسو خبره به خود منم، خو زه یو شرط لرم.
ښه نو شرط دې څه دی؟
شرط مې دا دی چې همت مصیبت به یا د کلنګي چرګ تاوان راکوي یا به ښه کلنګي چرګ راته اخلي. رښتیا هغه د چرګ د پښو د سپینو زرو کړی هغه به اول راکوي.
دا خو به وشي. خود ملک صاحب مقصد دا و چې ته به د همت خان پرده ساتې او چاته به نه وایي چې همت خان د کلنګي چرګ غلا کړم.
سمه ده، زه خو به خولې ته دوه پاوه کلپ واچوم. خو
څه؟
خو دا چې زما د کلنګي چرګ بانګونه زما ګاونډیان نه اوري نو دوی په خپله پوهېږي چې د عاشق کلنګي چرګ ګیدړ نه دی تختولی، مصیبت غلا کړی. او
خانو گران اوریدونکو، تاسو واوریدل چې شمس ناروغ شوی و او د ناروغۍ له امله دا و چې هغه په ناپاکه ځای او ناپاکو اوبو کې لوبې کولې. تاسو پوهیږئ چې ککړې اوبه د بېلابېلو مکروبونو کور وي او دوی پکې ژوند کوي. کله چې ماشومان ککړو اوبو کې لوبې کوي نو دغه مکروبونه یې ناروغه کوي. نو د دې لپاره چې ماشومان مو تل روغ واوسي او ناروغه نشي، خپل ماشومان وپوهوئ څو په ککړو ځایونو او ناپاکو اوبو کې لوبې ونه کړي. خو له ماشومانو هیڅکله د هغوی ماشومتوب مه اخلئ، ځکه چې ماشومتوب د ژوندانه تر ټولو خوږه دوره وي. ماشومانو ته وخت ورکړئ چې خپل ماشومتوب وکړي، ځکه خو زه وایم د ژوندانه په دې لوی سفر کې خپل ماشومتوب در سره وساتئ، ځکه له ماشومتوب نه پرته عمر نه حسابیږي. تر بیا خات او آباد وسئ. روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.